ده سهار اته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو دی او ساته خبرونه تک راغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي چې په دې ډله کې هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په دې هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیه په تړاو موظفي کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهو غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بیلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د تړانګې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 500 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حملې د حماس دلې لبرید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته ویلي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لس تنه لارویان نیولي دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و یاګانه آگاهی، نگین خادمی، ارزو سبهانیان، یاګانه روحبخش، شانه شوقیفر، مشگان شهرزایی، ندا بدخش، آگا بهارا لطفی، ندا امادی او پرستو هونینی ونیول. د بهایی فعالانو د نیول کېدو لپاره دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ټوله نړۍ کې د بهاییانو شمیر 15 میلیونه او په ایران کې یې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب بریښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یوه شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول برید ته چې د سیمې د روس پلوه چارواکو په وینا په شاو تنبول شو اشاره ونه کړه، خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسي خوبونه به رښتیا نشي. خو زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللی دی. هغه غوښتنه کړې چې د ستونزې ته باید سمدستي د حل لاره وموندل شي. بنت همدرس د افغانستان په لویدیز کې ورسته او زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. صفیه الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
ریچارد بنت وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارد بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارد بنټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغان خځو خودجوش غورزنګ وای د طالبان حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیجه صدیقی نیولې ده. د دې غورزنګ یو بل غړي لیلا بسیم ازادۍ رادیو ته ویل چې منیجه صدیقی په کابل کې نیول شوی. دا په تیرې یو میاشت کې د افغان خځو د خودجوش غورزنګ درې مغړي ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي.
د افغان خځو خودجوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیجه صدیقی نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړي لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خودجوشه غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس هم منیجه صدیقی نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خودجوشه غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي سمبولې په 28 نیټه او د دې غورزنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې او زه یې چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خودجوشه ښځو غورزنګ د منیجه صدیقی نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د خزو د حقونو فعالان او رسنیس کارکونکو نیسي. یوناما د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسي او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشری حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي. وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پاوڅ لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیرالبهر ټونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایه. د برتانوي ځواکونو سرتیری تورن دی چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګناه ملکي خلک وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیرالبهر ټونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلي کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ د ریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټې هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره وروسته له هغه یو کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بیلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پاوز لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو حادثې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په برتانوي ځواکونو سربېره د استرالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګناه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارول او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې چارواکو ته خبرداري ورکړې چې کله دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به په نور ولایتونو کې ولګول شي.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي کله دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به بودیجه نور ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو لمخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نور الله سخی محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دند هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیا نه په کبره برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانی کرالی دی، یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دي، او موږ ته دا را خلاص کړي، ځکه موږ یوازینی عاید هم د دغه لارې څخه و. د اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ یو امیده میده ژوند او زندګي په برابره کړی وه.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ هم سایز موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي، موږ دغه سمر په کوڅو کې ګرځو، مکتب را سلیر دي، موږ غواړو چې داسې مراتب خلاص.
معلم سپیاده معلم منزز دکوي سپاره مز دکوي خط مز دکوي زمش درس نه بند سوجي مش درس نه وای
زمانم زورا دی مسم تاسو مش کیږي چې باندې مشتل ته سبقان ویلم مش غارم تازان مو راسه او برت مسم شروع سه
نانم سمی اولادی از مردکل خواته سیم دی سو میش کیر باندی مردکل ټولکشنان گرد پکسی کی گرد سبق نوای.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو احسان الله وای د تیر شپږ میاشتو راهیسې ماشومان لز د کلوبې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی، ما بچان مصر نویشت پاتیږي او بیا تعلیم پاتیږي. مخکې چولو دلیا به درسونه ویل، یو شی زده کوئ. اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلي کې، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی په خپله سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي.
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یوه کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان دي، په خاوره او مټ کې ډیر پټ سوي دي، ځکه دغه لاره خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده، خو د خرابوالي له امله د سیمې خلک مجبوره دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. هغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتاتیا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي. دی د یادې لارې د خرابوالي څخه زیات شکایت کوي.
موږ د دې سخت ستونزو سره مخامخ یو چې موږ نه رسېدګي کوی چې مریض راته پیښ نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډیر دی موږ مریض درځي نه رسې موږ شپخانه ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت څخه د غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلونور ته جوړ شي. دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپاس او ګڼ کسان پکښې کې ټپیان شو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښتو کې شاید نور خلق بون خبر سوی مچر چپا سلو شهیدان مش خپل د اکازوی شهید سلو نور زخمیان سلو زخمیان وسم په کابل کې پراته دي جوړ سوی نه دي سړکان په دار کان خراب دي چې در ډیر اندازې پر خراب دي شاید تی خپلم کتلای سي د دولت صدقه ده چې مش سړکان را جوړ کړي
د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ دا وسیدونکي وایي د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوی او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلي غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلی سي د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تا ته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نشي میلاووی چې ته شمارې ته زنګ ووایې کاټ سي چې زنګ ووایې کاټ سي ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی
د ورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فلې کړي د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي
خاص ورزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و هلته څو ورځې وخت تېر کړ له علماو قومي مشرانو متنفظینو د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه عامو خلکو سره هلته جلسې وکړې او خلکو سره غونډې وکړې د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه اداراتو ته رسولي دي انشاءالله امید شته چې هغه به محل سي
د ارزګان خاص ارزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومترې کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک په سیندونو مندونو شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شلبریم هر کلی موکوم د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالی شریف شریف پور کیسو نقد وشو
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو
یو مارغ دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری
دا شعر به هم واوري
تیرا زونیاز او ډک زړګی ته تشول وخت دی باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دی
دا وزیرستان لایو هنرمند سره شخیدلی
دا افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد او میر استاد دی چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي
کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب به هم وایي د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخ کو د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنی او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډه درې برخې لرلې
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه خوانډه وه چې هیلي پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبی بهیر له خواله رسنیو څخه خبري کې تاسو کولی شئ چې دغه هم وګوري او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ زمونږ په آخري برخه کې یو زیری وو د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زموږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شي.
آغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق و بنفشی پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړی وي. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړی کاملا اساسي وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چې په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړای وو او چې پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو میرمنو د نړۍ لبیلا بیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کسلی کوالی شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې دی وی ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپلې میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې. اغلی شریفي شریف او په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنه کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هیلو منه کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس براشم دې ته چیغې والې د ځینو کیسه بولم. د خپیرې له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې والې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي؟ یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پیښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیری همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پرخلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي. دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیری د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل ایديال په فراق کې کوي او دا مخکې هم د خوندې ته لا تاګ نه منه شوې دا ورګرځول شوې د خو هغه وخت هم وې جړل زارې وکړي خو نه خوله بند کړه او نه خو به خوراک پرې خوت
ل رواني په لوه هغه درد چې الفاظ نش بیانولای سکوت یې بیانوي او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیږي ایساریږي دپکیږي لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده د کړکۍ کیسه مشت سوای اخلي کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انزورونه ډیر علي ده په خطر مانځي یو خط تسلسل موجود ده او همدارنګ تلوسه هم په داسې انداز موجود ده چې لوستون کې ځان ته جذبوي په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن د چي ټولنې د محدودیتونو لامره د سلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره پتنګ شوی د چي نفسې بنديږي یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقات ته ورکړی دی خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼل شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن خزي حتی د خپل ځای اختیار هم نه لري
د شریفي شریف ته کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنه پاړه وای
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شارونو منظرې را باندې وکړه دا هیوادونه منې د لټلې او د شارونو جوړش باندې خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ مګ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سم او پکې وګرځې د شار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مننن بیا ولې د ډېر مخښه ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات شنا شکاری د لدی تابلو سره مې په ماشوم ټول کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاری د ځکه چې موږ د رښتینی ژوند او د اوریدلو شاهدی او کوله داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارج راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه ځکه دا کیسه د ډېر شنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چیرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه مشتي په خپل ډیرو کیسو کې وینم
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي برعکس په نور کیسو کې مختل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی وای چې نه خایسته دا نه هم بدرنګ خای دی ما اونځي او قدی هم جگ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخونه دی او د سنور ځنګړنی په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره خره کړی دی چې خزي مادیات نه مانویات ډیر ارزښت ورکوي ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوي ده چې خزي میرمنې پیسې ته ډیر ارزښت ورکوي او دا شین ورته ورکړ سنور چې اړتیا نه لري او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته خزي ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده خزي احساسات درک کولو ته مینې ارزښت احترام ته او دې ته نور مسایل ته اړتیا لري او بل د کیسه چې کله پای مومې د دې ولادت د شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومېږي پنځلې باندې شک کوي تل کوشش کوي د ترمنځ اړیکې خرابې سي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایدار وساتي اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کې چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ شي
بل لیکوال مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده
د میرمن شریفه شریف دغه 55 ډیر عالی وا او ډیر خواندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي لیکوالي وکړي نه هیله داده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وصل لري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خدا اخلي عزیزی په باور د شریف شریف ته کیسو تر لوستو ورسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو بخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت یې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر له قد خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدلی شئ، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، دری دی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی، لویالی نه تښتیدلی کب ته ځیریم، لویالی نه تښتیدلی کب ته ځیریم، چای کسی پرې رو یخی تلکیږي، ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبو یې هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي، یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګریټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نظمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شم لمبی وکړم که څه وکړم، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړم، سم له سهاره یې تر دره رسیدلی یم، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړم، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیشمه سجدې وکړم که څه وکړم، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړم، سور زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړم. وسم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی، باران وریږي خاموشی ده او ماخام هم دی، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، خوښه مې ځکه ځانځاني ده او ماخام هم دی، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی، لمنزه سره سیالی ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلوبي د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهلو د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. پدیاړه راپور لرو.
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي دغه سیالیو مخه سیمه ایزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د امادر لوب چې انداړو لو سړی اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سړی او دریم مقام دی دیاکو لو سړی او دغه سیالۍ چې پلاره چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر بلاره چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تریوي اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یواز پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزم وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا په منځ کې ځان ته رباب واغست. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمز ده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطه وو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پې ورتېره وو. نو د وخت نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دا مغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو، ډېر جذب ورته د غزلو بادشاه وایم، او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تی نه دی. او د نن سبا بیا بادشاه جی دو خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دی ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دی چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی، خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاولی زمزمه کړی، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله.
ښه به وایي.
پیاله ناس کوروم ده تشوما خودینا، پیاله نسکور اوم ده تشوما خود دینا قسمت تا بدل اوم ده قبل اوما خود دینا قسمت تا بدل اوم ده قبل اوما خود دینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے نسکورم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمہ تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو بل سره شریک وغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافرای هغه بوت چې دی هغه پلکس پک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور و
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دي نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غشو کې د سجاری وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دینه
قربان امیر جان زب کوشش وکم ولینه هغه زما هم خوخته استاد ایوب زما ډیر خوخته دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې ترڅو به په چلول باندې قدم را سرک دی لاسونه به په د دروغو په قسم غسر کړی تاسو ته غوښه په دې هله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د پخې وړ وګرځي
ترڅو با په چلول باندې قدم را سرګ دې ترڅو با په چلول باندې قدم را سرګ دې لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دې پپٹا درقیبا سر لاس دا فساد ورکڑی پپٹا درقیبا سر لاس دا فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پیزون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیزون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے ترچو با پچلول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي
آخر بدید سپین خریف و تما تما مشمائے شرطی تحمل دی دردوں غم را سرگ دیئے چھ شرطی تحمل دی دردوں غم را سرگ دیئے درسو باپ چلول باندے قدم را سرگ دیئے لاسو نباپ دروب پائے قسم را سرگ دیئے انتظار باندې سبا شیدی نئی رائے او ما پا انتظار
Tara tigai dastur